په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د بلې ساته پښتو خبرونه کې موزه فریباز ظاهر کور بنایم چې تخنیکی چارې طاهر روشن سره پر مخ وړي. په دې وسط کې به تر ډیره پر امنیتي مسایلو راپورونه در واورو چې په سر کې د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته د پښتنو لپاره ورغوښتل سوی و. په هلمند کې به مو د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نوې جګړو هم خبر کړو، خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. دا به وروسته راسي، خو لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز د ښار د وضعیت په اړه زه د نقیس معلومات ورکول کیږي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زه د نقیز معلومات ورکول کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاس ته ولویده، خو د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسینی وایي عملیات روان دي، خو تر اوسه د کوم خاص پرمختګ خبره نه کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې جنگي جټ الوتکې د کندوز پر هوا ګرځي او عملیات کوي. لدی وړاندې چارواکو ویلي و چې طالبان د غنیګونی او وسیدو په سیمو کې دي، نو د زپلو عملیات په احتیاط سره مختزي. ملي امنیت ریاست ویلي چې د کندوز د عملیاتو پر مهال د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی او یو شمېر نور طالبان وژل شوی دي. طالبانو بیا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مختګ ردوي او ویلي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کندوز کې د جګړې لخکېلو خو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم لوخلې ویل شوی چې په کندوز کې د روغتي کارکونکو په ګډون د خلکو وژل، تختول او د درملنې ته د خلکو نه پریښودل زورونکي مسایل دي. د ادارې په خبر پاڼه کې همدارات ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په روسي نخټو کې تر 100 ډیر ملکی وګړي په کندوز کې وژل شوی او یا هم ټپیان دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته ویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې کچېرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولې دی چې لمخې به د سوریه منځدرې یاغیان په ترکیه او اردن کې امریکا له خوا روزل کیږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل شوی و د 500 میلیون ډالرو په لګښت جوړ سي، په سوریه کې د اسلامي دولت سختې ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول و. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون ویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کیږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی و. د ویل چې په داسې حال کې چې دغه پروګرام ته بیا کتنه کیږي، له سوریه څخه نوي استخدامونه درول سوي دي. له دې پروګرامه فارغ سوي د روان کال په لومړیو کې د القاعده د النصره څنګ تر حمله لاندې راغله او پر شاسول. بیا تیرونه د امریکا دفاع وزارت ومنله چې د شاوخوا او یا کسانو دوهمې ډلې خپل وسلې او مهمات النصرته د خوندې وټلو په بدل کې ورکړي وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختې ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبري وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځونه باید په بې خبرۍ کې له یو بل سره نښته ونه کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. کارټر په خپل اعلان کې روښانه کړه چې د داعش په اړه دغه دواړه هیوادونه ګډ دریځ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر اهدافو په منظم ډول بمباري کوي. پینټاګون غواړي د هوایي ځواکونو خوندیتوب هم یقیني کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خامتوف پرون ماښام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلي سي. د ویل چې په موافقه کې د هغو ټانکونو توغندوی او توپونو استل شامل دي چې په 15 کیلومتر واټن کې تر 100 ملي متر کمه وړتیا لري. د ویل چې د اوکراین استازي لیونات کوخما د موافقه لاسلیک کړی ده، خو د جلا غوښتونکو استازي دینس پوشلین ویلي چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشران به چې په دې غونډه کې نه وو د موافقه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکام کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یوه بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 26 نیول سوې وه، بیلابیل ډولونه توغندي او راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته لېږل کېدل. د خبر پاڼې لمخې په بیړۍ کې 14 ایرانیان سپاره وو او اسناد یې د یوه ایرانی په نامه وو چې ګواکې هغه یې څښتندې. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د مارچ میاشتې راهیسې د حوثي او نورو یاغي ډلو پر وړاندې هوایي حملې کوي. دغه یاغي ډلو د یمن پر ګڼ شمیر سیمو تیر کال خپل اول کاټینګ کړه. د روسیې پارلمان په عمومي توګه رایګیری وکړه ترڅو د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې روسي ځواکونه وګماري. د فدراسیون شورا 122 مثبتې رایې ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایګیری وروسته وویل چې د شورا د رایې دا معنی نه ده چې د روسیې ځکني ځواکونه به د سوریه په جګړه کې برخه اخلي. د پوینا ته تایید رایې د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور زیاتول غواړي او دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دغه خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ په tamazadiradio.com وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسی جرګې د کندوز شهر د سقوط په اړه لوړ پوړي امنیتي چارواکي د پښتون لپاره اور وغوښتل.
از اینکه ما نتونستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
تفصیل اوریدلی سئ. د امنیتي مسایلو په لړ کې به مو په هلمند کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نویو نښتو خبر کړو. په افغانستان کې د پولیو نوی واکسین معرفي سو چې تر یو کال کم عمر ماشومانو ته تطبیق کیږي. په یو بل ځانګړي رپورت کې مو د هغو دوو ماشومانو سره خبرې کړې چې د نه قانون کډوالۍ لپاره یې ملاتړلې و خو له ترکیې څخه کابل ته بیرته لېږل شوي دي.
400 د تیاره بودی؟ د تیاره ورات نان دادن گشنه خونه شده بودی؟
بیسکویت تا آب انبه میگم
نور راپورونه هم لرو او په دوه منیمایی که اساسی و بشری حقونه او د مخکشو شوز اونیس پروگرامونه هم میروی. تاسو زموږه ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونې لمړني مطلب ته ورزوشي د کندوز شهر د سکوت په اړه یو راپور دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د کندوز د سکوت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړی و. دا چې دغه چارواکي څوک وو او څه څرګندونې درلودې زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او همدا اوس ټلیفون پر کښه دی را سره. افغان صاحب که زموږه غوري تاسو راته وایست چې د غونډې ته کوم مشران کوم امنیتي مشران نور بلل سوي وو او پر کوم موضوعاتو یې خبرې وکړې؟
بله فریبا جان، لکه تاسو چې ویل نن ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور لوړ پوړي چارواکي استجواب کړي وو. په دې چارواکو کې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر علومی، همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل وربللی وو. د جرګې په پیل کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له امنیتي چارواکو پوښتنه وکړه چې څه ډول ولې کندوز سقوط وکړ او د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر لري. دغه ځوابونه ته لومړی رحمت الله نبیل وخت ځواب ووایي. رحمت الله نبیل د خبرو په سر کې د کندوز د سقوط په اړه لولسنه ابخنه وغوښتله.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
هغه زیاته کړه ټاکل شوی و چې د حمل په میاشت کې د کندوز په ویشتو هغه صحیح کې چې دښمن پکې ځای پر ځای د پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو هغه وویل چې د ځینو دلایلو له امله د عملیات ترسره انسول
د مای حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود. قواتای بین المللی از دوستان هم کمک خواستیم. 700 نفر کماندو با کمک نیروی بین المللی رفتن در میدان هوایی قندوز، برای حداقلش 25 روز اموجا آمادگی داشتن به شمول کارمندای امنیتی ملی که در 27 نقطه عملیات کنند. متاسفانه بر بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
کله چې وکیلانو غوښتل رحمت الله نبیل نه د دغه دلالو په اړه پوښتنه وکړي، نو د ولسی جرګې سره اعلان سوله. خبریالانو ته اجازه نه و چې نشرات وکړي. نشرات په خبریالانو باندې قطع سوله. وروسته چې د کورنۍ چارو د وزیر د سرګندونو وار هم راورسید، بیا هم غونډه سره اعلان سوه. خو کله چې خبریالانو له جرګې له پایته رسیدو وروسته هغه وکیلانو سره چې په جرګه کې حاضر وو خبرې وکړلې. وکیلانو ویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو. د کندوز وکیل فاطمی عزیز په زړغونی غږ له جرګې نه وروسته خبریالانو ته وویل:
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما یه حرفای دروغ نمیخواهیم بشیم که هر دقیقه قبر ما میگه اینا ما قوا روان میکنیم، اینا ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنیم 72 ساعت از مردم ما نان ندارن، او ندارن. اگر پارلمان قوت داره ماده 69 را تطبیق کنه، هر دو رهبر نارهبر سبک دوش بکنه.
دغه جرګې ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ورغوښتل سوی و، خو د ځینو دلایلو له امله جرګې ته حاضر نه سو او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان وربلل سوی خو ځوابونه یې ونه ویل. بلې، کندوز دوه ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ځینې ساحې او تاسیسات د طالبانو لاسته ولوېدل. اوس هم په کندوز کې جګړه روانه ده. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه افغان صاحب وو چې نن ولسی جرګې د ولسی جرګې غونډې ته ورغلی و، چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت اپراسیون مشرف سلمان، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل ورغوښتل سوي او د قندوز د سقوط په اړه یې دلایل ورڅخه پوښتل او دا چې د دغه ښار د بیا تاسو فکر دوه لپاره کوم تدابیر نیول سوي دي؟ خو لکه چې زموږ همکار ویل، ولسی جرګې استازو د چارواکو په څرګندونو باندې بیا هم قناعت ونه کړ او دوی غواړي چې د ښار بیرته تصفیه سي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون دا څرګندوي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار بیرته نیولای سي. د پنټاګون یو ویان پیټر کوک پرون ویل چې سره له دې چې د کندوز ښار سقوط افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو ماته ګڼل کېږي، خو په وروستیو میاشتو کې څرګنده شوی چې افغان ځواکونه له ستونزو سره په څومره مهارت چلند کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلسې پر پورت کوو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار په لمنو کې بمباری کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویان پیټر کوک ویل چې امریکایي ځواکونو د کندوز په جګړه کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په راغونډولو باندې زیات تمرکز کړی دی.
U.S. forces did conduct an airstrike on the outskirts of Kunduz earlier today.
پیتر کوک وای امریکایی ځواکونه د کندوز ښار په لمنو تون بمباری وکړی څو په سیمه کې افغان او ایتلافي قواو ته خطر کم سي. دا بمباری زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوې ده. موږ هم درز د استخباراتو څارنې او کشف په برخه کې همکاري کوو. په کندوز کې د ایتلافي قواو محدود شمېر ځواکونه شته چې زموږ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په ګډون افغان لوري ته مشورې ورکوي او روزنه ورکوي. پیتر کوک وویل چې د افغانستان له حکومت به خپل ملاتړ جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې امریکا او متحدان یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. پیتر کوک زیاته کړه چې د افغانستان له حکومت سره به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه د هغو پرمختګونو د ساتنې توان او تعلیم لري چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شوي دي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې په کندوز کې د وضعیت څارنه کوي او د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو بشپړ ډاډ لري.
And again, we have confidence in their ability to take on the Taliban in Kunduz.
موږ باور لرو چې د افغانستان حکومت ځواکونه د کندوز د بیرته نیولو توان لري او نه پوهیږم چې دا به په کندوز کې د دوی شاته پاتې کېدل وي او کبه د طالبانو پر د نوي ارتیابي ارتیا سرګندوي. خو د حمله هغه ستونزي یو ور بیا راپورته کوي چې افغان ځواکونه هر ورځ ورسره مخامخ دي. هغه خطرناک وضعیت چې دوی ورسره مخامخ دي او هغه ستونزي چې دوی یې ګالي څو د افغانستان کنټرول په لاس کې وسه. او موږ په دې هڅو کې د هغوی ملاتړ کوو. سپینی مانی هم پر کندوز د وسلوالو طالبانو حمله په شدت غندلې ده. د سپینی مانی ویاند جاش ارنس پر نوویل چې افغان ځواکونه د شهر د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي او امریکایي ځواکونه مشورې ورکوي. په همدې حال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته ورسېدل. د ناتو د چارواکي ویلي چې کندوز ته رسیدلو ځواکونه کې امریکایي، بریتانوي او جرمني عسكر شامل دي. خو د هغوی دقیق شمیرې نه دی څرګند کړی.
د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون ډاټ په اړه مو واوریدل چې وايي افغان ځواکونه کولای سي د کندوز ښار بیرته ونیسي. پاینال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته رسیدلي دي. دوستانو، د کندوز د بیا تصفیه کېدو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي راپورونه او مرکه تحلیلونه په خپل خبرونه کې ځای کړي دي. تاسو اوریدو ته رابولو ک د ازادي راډیو خبرونه تعقیب کوئ نو کولای شئ په دې اړه تازه جزئیات او څرګندونې هم واوري او په سیمه کې زموږ د خبريالانو سره چې کوم راپورونه ترلاسه کوو نو حتما به تاسو سره شریکو. هم د کندوز او هم د کندوز شاوخوا ولایتونو او سم تریبلندې د میورست ورزنور انیتی راپورونه ته
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. دوستانو، په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نن سهار د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکي شاته کړی دی او د ولسوالۍ مرکز بل ځای انتقال کړی دی. نور حال زموږ د خبريال په سیمه کې زموږ خبريال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیې قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې څه مدیر رئیس دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې و تیر شپه د دولت وسوال مخالفانو لاس ته لوېدلې دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منلو سره وایي دا یو تاکتیکي شاتګ دی. د فراه ولایت امنیې قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بلې سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګاه جوړه کړې ده. د امنیې قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ نیولوي، بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وتلې او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري. دوی پوستې وي چې هغه دوی تخلی شوي او بلې قرارګاه ته لېږدول شوي، ځکه مخکني ځایونه زیانمن وه او دغه پوستې په محاصرې کې وي. لبل خبر د وسوال طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ مرکزونه په بشپړ توګه نیولې او زیات شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته راوړې دي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ مرکز د کابو شل ورځ راهیسې د دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې و او مخکې له دې هم څو واره دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
له فرات خبرځو هلمند ته د هلمند امنیه قمندانی وای په کجکی ولسوالی کې یو ځل بیا د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه سویدي او دوړو غړو ته تلفات هم وشته دي. تر دې وړاندې هم څو ځل د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د مشري او سیمو پر سر جګړه سوي وي، خو دا تل ویل کېږي چې طالبان توانېدل چې یو شمېر کلي د داعش له وسلوالو ونیسي. په دې اړه نور حال په سیمه کې سموږ همکار الیاس دایرا کوي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنگونه سوي و. خدا ځل ویل کېږي روان جنگونه د سیمو د لاندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال لمبيجان ملاخیل وایي د کجکي په برنه چاو جن نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوې جګړه تر اوسه روانه ده. هغه ازادي راډیو ټول طالبان توانېدل دي چې د دی بابا او برنې چې سیمه د داعش له وسلواله ډلې ونیسي او دمګړې جنگ د زمیندار په مهمه سیمه ګندمري زړه باندې روان دي چې دواړو غړو ته پکې درنه تلپات مو وشته دي.
څنګه چې کیږي وسلې په منطقه کې د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنگ برنې چې کارې زیږي کې څنګه تک د کلی دي بار کارې زونه دي انته شروع اوس رښت سوی ده د اډي په استعمال باندې د نمري زړه ده د نمري زړه د اډي او کوټی کاریس کې دارنګ چربا ورته وایي چربا په سیمه کې اوس پیلن شهید جنگ د کومه باندې روان ده. تر اوسه پورې تلفات ستاسو د شپږ نفرې د شمول دي او څلور پورې زخمیان دي. طالبان هم دوه نفر مړ دي.
امنیه کمانډان ول د جګړې او لامل قومي اختلافات ته خو د هلمند د ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونځدوی د طالبانو او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکی د فبرکی د برښنا د میټرونو او وایدو پر سر رمسته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلواله ډلې ته درنه تلفات اوښتي دي. مجید خونځدا ازادي رډ ټول په دې جنگ کې د داعش وسلواله ډلې ماته کړې ده او د کجکی ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي.
دا شوالی او د ترانسپورت او د میټران د برق پر مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخر د دې وټاکونه د ایشت په دی بابا کې و د دوه کې و د کنجاک په نامه خو ته راواد په دغه ناو کې و او په د سپیسار دام چې دی په سپیسار کې و تاکونه د طالبانو خلک خلک سره کړی دي ځین سره ځای شي دي د داعش ته جهت نه پاتې راولې دي. داعش کلی دي د زندانو څخه زندانو وسول طالبان په لاس کې دي. بازارونه یې راکړي دي شانو
شپږ مشت وړاندې د داعش د وسوالي ډلې د خراسان د برخي لومړی مسؤل ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بارونی ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپل پینځو ملګرو سره وژل شو. ول کې روسون په هلمند کې د داعش د وسوالي ډلې مشري د ملا سید په نوم چې په میرویس مشهور د یو پخوانی طالب کمانډان کوي. د ولایت شورا د غړي وویل کچيري حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د وغو پر مرکزونو بردونو کړی او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوي د زیاتېدو مخاوني سي.
نه دا دولت کچيري به کوم کې استفاده شي چې وايي د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موکاوه ان کانه د نور یې سل په تاسو کې اړیا چې دا ان کان د نور یې دا و ټول حکومت تر کنټرول باندې راشي ځکه چې تر دې خپل ما بین کې اختلاف پیښ شو د جنګ پیښ شو نو دې موکا بلا سوت.
خود هلمند امنیه کمانډان پاسوال لمبيجان ملاخیل وای هغه سیمه چې د داعش او طالبان ترمنځ په کې جګړه روانه دي د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای تل بردون وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبان او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنگونه کیږي خود ملي اردو د دوه ملي و مشر عبد الودود نجرابي څومره د وړاندې ازادي رته ویلو چې په کجکی کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمیر امنیتي پوسټو بردون کوي. د طالبان او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو ولسوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې ځایم ازادي رادیو هلمند
جنگ جولک
رسول خان سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دوستانو زموږ شغله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ سهار له 8 ماښام تر 9 بجو په منځنۍ ته پدولس شپږ نوي او د افم پر 3.5 ته په ټول افغانستان کې خبرونه لري او کته سي انټرنیټ لري نو کولای شي چې دا ازادي رادیو خبرونه پر وړاندې بڼه پر انټرنیټ هم واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي دوستانو سره شریک کړئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام بیا هم د امنیتي مسایلو په دوام کې دا ځل د پکتیا ولایت ورزو چې هلته د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ملي اردو سرتیرو دوی اړ کړی دي چې له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې تفصیل یې څه دی زموږ له همکار ته او تپان څخه به وورو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکو د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړی دي چې لسیمه څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي، خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځوريږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې تاړ شوی چې خپل کورونه پرېږدي او کډي وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي، د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي، عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن
نوم زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکو یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي. دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا منی کې بېجې کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځئ نه، نو موږ دا یو خواهش ده پرنې دا خلک ډېر دغه موږ سپین ږیرې درته وویلې چې ډېرې وویل ډېرې وځبرول، څوک نه پرېږدي په بخښو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولي ملک هم بولي چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې پوه شوي چې مجرم یې پوه شوي په شواهدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شي ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بل ورځ پیرونه وسول لري جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کله پرېښې نه سړی پرېښې د ټولې وستل. اخر چې راغلو ولسوالۍ ته په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ، دا ټول ناست چې زه دروغ هم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسو وځئ دغه منطقه خالي کوي او یا د موږ سره تاسو ودرېږو. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پستبر لري یا بشاړ لري. په موږ په منطقه کې کچیر دا جنگ وي یا په دې جی چې وي بالکل موږ مسؤل یو. خو د افغانستان څلور درس ولایت دي او 300 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دا غشای ده چې موږ دلته پراتو یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي. وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د وسري منصبین څخه د سیمې خلک هغه شکایت لري او شکایتونه په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، د دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې. شیشې مات شوې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو یا په ټویو کښې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخود ورته کړی وو، حتی ځینې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوي دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي.
خلق دروغ نوادی خلق بنده فشار دی فشار دی در مخالفین و فشار دی که ستاسه همدغه سه وایه که اردو ملی منتظره سه وایی مگه ما خبر صحیح نده رشتیا نده
خلق دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو به هم په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ په اړه راپورونه اوریدلي وي او د دوی د ستونزو په اړه به خامخا خبر یاست. دا تر موږ په یوه راپور کې پر هغو دوو ماشومانو هم یو راپور تاسو ته چمتو کړی دی چې دوی له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل شوي دي یا ډیپورټ شوي دي او تم د خپلو کورنیو ته وسپارل سي. دغه راپور وروسته خبریږي او تاسو یې اوریدلی سي. مخکې تر دې چې نور راپورونه ته هم ورسو، ملالی بشیر په سټوډیو کې د دوه نیمه بجو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زید او ناقص معلومات ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادایش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولې دی چې لمخې به د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا له خوا روزل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وايي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د قزاقستان په مرکزی ښار کې یو ځای اوسېدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په درې کاله بند محکوم سو. او د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي.
لا ملالی بشیر څخه په مننه او لا سباون کاکړ څخه به اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي د کندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لوکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له کندوز ښاره وتلي او تر څنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
په تجارتي مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګه یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 نه تر 300 کانټینره مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي. نو تاثیرات زموږ په لار باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې کندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي، زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بیې هم لوړې شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بیه کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وایي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانونو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر غیر مسؤوله کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو دلیل له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغانۍ او شل پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ او نوي پوله، یو پونډ نه پنځوس افغانۍ او تدویش پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او اتیا پوله، یو ایراني تومان یو نوي افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اوولس افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. له جوړسته به واوري لمړی د جمنې سره سم د نا قانونه کډوالۍ پاړه دغه چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غوړي چې بهرنیو هیوادونو ته له نا قانونه کډوالۍ ولاس واخلي. دغه چارواکي وایي کسان افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم لنیول کې دوروسته په زور بیرته خپل هیوادونو ته استول کیږي. صفی الله ستانکسي یو رپورت جوړ کړی چې پکې وري دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لجل سوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل سي.
د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې یو. دلته وخت نا وخت ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسي وی قضیه په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورت شوی افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر لنیول کیدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قماندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوه داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوی وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولي دي. او راسم راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلي دي. دا د یو افغان دپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي، ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځای کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي. له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د نهه کلن آرمین او اووه کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کیږي چې دلته هم وی خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوی ژوند په لټه کې نورې سختې شي به تیروي. لارمین او شان سره مل نګدې وکتل. دوی هم بهر ته لټګه زړه توري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي. ګران دوستانو د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قماندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدې ورسره ده. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی؟ تا تیاره برات نان دادن گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت تا آب انبا.
خب ایشان جان بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج، خارج
از ایشان جان تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟
نه.
نمیخوای؟
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو اوامل او پا افغانستان که ده ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خود تاسی دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو شهرونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زد واکسین په اړه اعلان واوریدی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته تطبیق واکسین. دغه واکسین د پولیو د نور واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر دا دی چې دا ډول یې د پچکاری ولاري تطبیق کیږي. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي، وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومان ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د صحت سي پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پېښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پېچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفي پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي.
معرفي زرقي واکسین
د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پچکاریو لارې تطبیقیدونکي نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی ترڅنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیون ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو ترڅنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او په لوی شارونه کې په 0.15 روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دي نه جوړ باندې سره لاس پورې کې بیا هغه نه امن دي چې هغه کشف ورکونه هغه نشي نیولای. کوم نیول شي به متاسفانه په مو په اداراتو کې اداري فساد شون لري. دغه عوامل زمينه د لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین په خولند کې وي د اسلام د سپیشل دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمينه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري وحیدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک به تک ونشي کولای، دی خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت من سره وړي، پټولنې کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د یو ویره من سره وړي. کچیر دولت له خوانه مخنیمای ونشي، کچیر د رسنوی د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونني سي د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای واله یا په دالاس واله
او باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بحث وکړو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونه د پدی وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدی وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه پدی ونه دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیښه په کاراتو شوې دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسؤلیت کړی یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 10 کلو پورې جزا ورته تعین کړي ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری نه اندراځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لازم د شمالي لازم قرباني باندې تحمیلیږي کچیر جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانه د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤل کسانو نه وسله راټول کړي او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډېر شدید خپلګون سره مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کله کوم مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته حڅولې یاستي چې نور انجونو ته سواد ورسته کړی
اور سه پاز انجینئر راغله ز مون کور کې اډش نو مون په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوايو نو باغ کې بیا نو د انجینونو څخه دې لپاره بدل ځای او دې سن فسو کو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره مونږ خبره یاد کړې د سه خبره دا غوښتل چې خیر د مونږ وته کوټه خلاصه شو او په همدغه کې به درس ورکو. په دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم راسره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مساعده کړه.
د دغو نجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی څخه خو زو ما خور مې وم او سره دوه درې نجونې نورې وې، کله چې بیا سم جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو د سم سي په خپله کلي کې وو او یعنی په یو کور کې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس پورې لري، شپاړس والس نجونې او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي؟
ام دغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وان سن پام شروع کړه، ام داسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردان دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی چې کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، چې خو کوشش هم دا کوي چې سبق وکړي، ځکه چې راځم دې لپاره. نو د کور کارونو نشته پاتې نه سي، هغه ته د نو دي کنه په دې په مخ کې نو یو ورځ موږ دې ته هم څنګهړې کړې ده. نو نو دا ناسي سنای باندې هم کار کوي، ځینې مړې کوي، ځینې نور کارونه هم کوي.
د ازادي راډیو د راپورونو لمخه په پټیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینې راځي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي، خو اوس څنګه نو اجازه ورکوي که چې دا په کلی کې ده. نو دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته نه شي تلاړې نه شي یا پانچن تلاړې نه شي راغه، زموږ خپل مشکلات په چې حل کړو دا هم راته بسنه کوي، او
کې دې چې مخ پر وړاندې لاړ شي نور هم. تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستې، له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کوي او بیا له پکتیا د ټلیفون لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلې؟
دې بهیر ته مې دایوی رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه. میرمن بهر کې ادبی کومې غړي چې دي کنه نو دا غېش مې را کرا کړل، دا غېش نه لاره مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وهڅې شي څو په دغه سي بهرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د خپلې ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او پاچې راته کېږي او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هڅه کوم ولې لکه خو چې تاسو وینئ وکړه ټوک شاعری کوي هغه څه تاسو ته وکړه څنګه ښکارا کوي او کورنۍ ته څنګه ښکارا کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انجلۍ کې تل نه حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکارا کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تر بل پروګرام مو زه هم چېبر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخ ما اڑا